پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو پی یو سټوډیو ته شرغلاست. د غرمې 12 بجې سوې. زه ملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. د ازادي رادیو د یو ساعت پښتو خپرونه د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. امریکا متحده ایالاتونو او هند په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره د اړیکو په غښتلو کولو ټینګار وکړ، او ټاکل شوی د افغانستان د مالیه وزیر جورجیا ته سفر ولري. د دې موضوعاتو تر څنګ نور مهم موضوعات هم لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنی او نړیوال خبرونه نوري اسنوري وړاندې کوي.
په سر کې څو مهم خبرونه سرټکی دی. امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د هند صدر اعظم موافقه وکړه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت لپاره به په ګډو خپل کار ته دوام ورکوي. د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې په پاکستان کې د ډیری افراطي ډلې حزب المجاهدین مشر سید صلاح الدین نړیوال تروریست بللی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ وویل چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه بندیز عملي کول پیلوي چې له مخې متحده ایالاتونو ته د شپږو عمدتاً مسلمانو هیوادونو پر اتباعو د داخلېدو موقت بندیز لګوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د هند صدر اعظم موافقه وکړه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت د یقیني کولو لپاره ګډو همکاریو ته دوام ورکړي او هغه لا پیاوړي کړي. ډونالد ترامپ او نریندرا مودي پرون په سپینه ماڼۍ کې په خبرو کې په افغانستان کې د ناآرامیو په زیاتوالي هم اندېښنه څرګنده کړه. ترامپ د هند له خلکو له افغانستان سره د مرستو په خاطر مننه وکړه. هند د افغانستان په بیا رغونه کې تر اوسه څه باندې 3 میلیارد ډالر پانګونه کړې ده. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د افغانستان لپاره د چین خاص استازي وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو ښه کېدا د چین لپاره ښه چاپېریال برابروي. دینګ کشجون پرون وویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ ښې اړیکه او په سیمه کې سوله او ثبات د چین په ګټه دي. د پاکستان او چین اړیکو او د یو سړک او کمربند په نوم پروژې ته په اشاره وویل که په افغانستان او پاکستان کې سوله او ثبات نه وي، چین چې پر دې پروژې پانګونه کوي زیان ویني. د افغانستان لپاره د چین خاص استازي وویل هېواد د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې او پخلاینې د روسي ملاتړ کوي او حاضر دی چې د دې بهیر د وړاندې تګ او دوام لپاره رغنده رول ولوبوي. شمیم خان کټوازی د پکتیا د نوی والی په توګه وټاکل شو. ښاغلی کټوازی د سیمه ییزې ادارې په وړاندیز او د ولسمشر د یو فرمان په اساس په دغه دنده ګمارل شوی دی. هغه د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر د سلاکار په توګه دنده ترسره کړې او د ماسترۍ تر کچې لوړې زده کړې دي. د کرکټ د نړیوال فدراسیون ټولنو افغانستان ته د کرکټ د نړیوال شورا د بشپړ غړیتوب ورکولو هرکلی وکړ. د کرکټ نړیوال شورا د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ افغانستان او آیرلند ته د دې شورا د 12 ټیمونو په توګه بشپړ غړیتوب ورکړ. د کرکټ د نړیوال فدراسیون ټولنو یا فیکا اجرایي رئیس تونی آیرش وویل موږ د بشپړو غړو په توګه د افغانستان او آیرلند طرفې هرکلی کوو او هیله لرو چې نور هیوادونه هم په راتلونکي کې د افغانستان او آیرلند په شان مختګ وکړي او د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. یو بل خبر لمخې ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو د کشرو لوبغاړو ټیم نن په هند کې تمرینونه پیل کړي. افغان لوبغاړي دا تمرینونه د دې لپاره کوي چې د 19 کلونو د نړیوال جام د غوروي سیالیو ته ځان چمتو کړي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې په پاکستان کې د ډیری افراطي ډلې حزب المجاهدین مشر سید صلاح الدین نړیوال تروریست بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي کوربه دی. ترامپ له مودي سره د کتنې په مهال وویل هند موافقه کړې چې د افراطي اسلام پالو پر ضد په مبارزه کې به د امریکا متحد وي. واشنګټن ته د مودي له رسېدو 2 ساعته مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر سید صلاح الدین چې په محمد یوسف شاه مشهور دی بندیزونه ولګول. د سید صلاح الدین تر مشرۍ لاندې حزب المجاهدین ډله په هندي کشمیر کې د هند پر ضد جنګیږي. حزب المجاهدین په کشمیر کې د جنګي دونکو ډلو په منځ کې تر ټولو لویه ډله ده چې له هند څخه د کشمیر د بیلتون او له پاکستان سره د هغه د یوځای کېدو غوښتنه لري. د امریکا ولسمشر همداراز د نږدې 4.2 میلیارد ډالرو په ارزښت د بې پیلوټه بې وسلو الوتکو او نورو پوځي الوتکو د پیرودلو له کبله له مودي څخه مننه وکړه. د امریکا متحده ایالات وایي دای موندل چې په سوریه کې د یوې بلې کیمیاوي حملې لپاره تیاری نیول کیږي او د سوریه حکومت خبرداری ورکوي چې که دا حمله وکړي نو به درون تاوان پرې کړي. سپینې ماڼۍ پرون ناوخته په یو بیان کې وویل د نوي کیمیاوي حملې لپاره د دمشق اقدامات د اپریل د 4 نیټې له کیمیاوي حملې مخکې تیاریو ته ورته دي. په تېره کیمیاوي حمله کې لږ تر لږه 70 تنه ملکي وګړي ووژل شول چې په نتیجه کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سوریې پر یوې هوایي اډې د کروز توغندي د ویشتلو امر ورکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ وویل چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه بندیز عملي کول پیلوي چې له مخې متحده ایالاتونو ته د شپږ عمدتاً مسلمانو هیوادونو پر اتباعو د داخلېدو موقت بندیز لګوي. د محکمې له فیصلې وروسته دغه د بندیز په 72 ساعتونو کې عملي کیږي. د امریکا سترې محکمې په دې اړه د ولسمشر ټرمپ پریکړه چې د استناف محکمې د اجرا مخه نیولې وه قسمن تایید کړه. په دغه اعلان سره د دغه بندیز شرایط د جون له 9 عملي کیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر نوټ وویل د متحدو ایالتونو حکومت به هغو کسانو ته چې متحدو ایالتونو ته سفر کوي په دې اړه نور جزئیات او د دغه بندیز د شرایطو په اړه په مسلکي منظم او په خپل وخت معلومات ورکړي. ولسمشر ټرمپ د سترې محکمې دغه پریکړه چې د استناف د محکمې پریکړې د دوشنبې د ورځې په لومړیو کې لغوه کړه د ملي امنیت لپاره څرګند برای یاد کړی دی. د دغه بندیز د 3 میاشتو لپاره د امریکا متحدو ایالتونو ته د ایران، لیبیا، سومالیا، سوریه، یمن او سودان د اتباعو پر تک بندیز لګولی و. د دغو هیوادونو پر کډوالو به هم د ورته محدودیتونو شرایط عملي کیږي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ چپات ولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپریږي. د امریکا لوی درستیز د نوي ستراتیژي تر اعلان مخکې کابل ته ورسید. لا افغان چارواکو سره د دلیدنو په اړه معلومات خپرو. په امریکا متحده ایالاتونو او هند په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره د اړیکو په غښتلي کولو ټینګار وکړ. په هیواد کې د امنیت ټینګولو په خاطر د ملي اردو سرتیري او پولیس د اختر لمانځلو لپاره خپلو کورونو ته نه دي تللي.
مونږ ته کوم وظایف راکړل شوي دي د خلکو د ولس لپاره. مونږ دې باندې ډېر فخر کوو. مونږ غواړو چې خلکو ته خدمت وکړو.
د دینی عالم عبدالغفور پیروز ها کتابونه له چاپ راووتل چې ورور په وینا یې د وژل کېدو لامل سول. طالبانو دینی عالم عبدالغفور پیروز د روان میلادي کال د می په 10 نیټه په کندهار کې د خپل کور مخې ته په ډزو واژه. د دل ورور سره مو خبرې کړې دي.
موږ لګیا څه کړی ته چې هر ورځ د دینی افراطیانو لخوا هغه کسان چې په افغانستان کې جګړه کوي هغوی جګړې ته دینی مشروعیت ورکوي. په همدې اړه رسې دی.
په نړیوالو موضوعاتو کې به د هند د صدر اعظم او د امریکا د ولسمشر ترمنځ د خبرو په اړه واورو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه روغتیا او مخکښ شذ خبريږي. له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د امریکا لوی درستیز د نوي ستراتیژي تر اعلان مخکې کابل ته رسیدلی دی. په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان لپاره پر نوي ستراتیژي کار کوي، د دغه هیواد لوی درستیز جوزف ډنفورد پرون دوشنبه افغانستان ته راغی. افغانستان ته د جنرال ډنفورد سفر د افغانستان لپاره د امریکا له نوي جوړېدونکي ستراتیژي سره اړوند بللی او ویلي دي چې په دې سفر کې به د افغانستان د ستراتیژي پر وروستیو عناصرو کار وسي. د دغه سفر په اړه او د افغان چارواکو سره د دلیدنې کتنې په اړه راسره پر لیکه واصل وصال دی چې راسره به معلومات شریک کړي. وصال صاحب، مهرباني وکړي.
من تاسو ته سلامونه ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. تازه معلومات خدا دی چې یوې معتبرې حکومتي سرچینې څو شېبې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا لوی درستیز چې تېره ورځ کابل ته راغلی، لا تر دې مهاله له کوم افغان چارواکي سره نه دي کتلي او ټاکل شوی چې سبا سهار 9 بجې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره لیدنه ولري او هغه سره بحث او خبرې وکړي. د معلوماتو له مخې ویل کیږي چې ښاغلی ډنفورد به تر ډېره حده پورې د افغان حکومت سره په خبرو کې به په دې مسایلو باندې بحث او خبرې وشي چې د افغانستان هغه غوښتنې چې د نوې ستراتیژۍ کې باید ځای په ځای شي د هغه په اړه خبرې وشي، او ښایي په دې هم ډېر تمرکز وشي چې په پاکستان د فشارونه ډیر کړی شي چې افغان حکومت دغه غوښتنې لري چې امریکا د خپل نوې ستراتیژي کې د افغانستان دغه غوښتنې باید ومنې او ځای پر ځای شي ترڅو د ترهګریزو ډلو د ځالو منځوړلو په برخه کې یو مهم او پر ځای تاثیر ولري. اسوشیټ پریس خبری آژانس افغانستان ته جنرال دوست ډانفورد سفر د افغانستان لپاره د امریکا له نوې جوړیدونکو ستراتیژۍ سره تړلی بللی دی او د معلوماتو له مخې ښاغلی ډانفورد تر دې مهال یوازې د امریکا له سفیر او په افغانستان کې له میشتو سرتیرو سره کتلی دی. ویل کېږي چې له ولسمشر اشرف غني سربیره به نوموړی سبا ته له یو شمېر نورو افغان چارواکو سره هم لیده کاته ولري او ویل کېږي چې ښاغلی ډانفورد به څو ورځې په کابل کې پاتې وي.
ډیر زیاته مننه وصال صاحب. واصل وصال و چې د کابل څخه د امریکا د لوی درستیز د سفر په اړه حال راکوه او ویل چې جنرال جوزف ډانفورد به سبا له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو مشغله ازادي راديو اوري. امریکا متحده ایالاتونو او هند په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره د اړیکو په غشتلې کولو ټینګار کړی دی. د هند صدر اعظم نریندر مودي او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په واشنگتن کې سره ولیدل او د افغانستان د ناوړه امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وشوه. سفی الله ستانکزی په دې اړه را سره معلومات شریکوي چې همدا شیبه په سټوډیو کې دی. ستانکزی صاحب، دوه دواړو مشرانو چې مودي او ترامپ دي، د افغانستان په اړه څه وویل؟
بله مننه. دوی پرون په واشنگتن کې سره وکتل، سپینې ماڼۍ د دوی د خبرو جزئیات اعلان کړي دي. دوی دواړو په افغانستان کې د ورس تربلې د زیاتېدونکې ناامنۍ په اړه باندې اندېښنه وښوده او په دې اړه باندې جدي اندېښنې وښودلې. د دغو ناامنیو د هواري لپاره او یا په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره په ګډ کار باندې ټینګار وکړ. د هند صدراعظم وویل چې دواړه دونه په افغانستان کې د ناامنیو د زیاتېدو په خاطر باندې ګډه اندېښنه لري او په کار ده چې د افغانستان د سولې او ثبات د تأمین لپاره دواړه هیوادونه په ګډه باندې کار وکړي، سره اړیکې غښتلې کړي او د اړیکو غښتلتیا یې د تروریزم په لمن وړلو کې، په خاص ډول په افغانستان کې چې د تروریزم قرباني دی، د خبره باندې دای مؤثره وبلله او د امریکا او هند اړیکې ډېرې مهمې وبللې. همداراز د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم له هند مننه وکړه چې په افغانستان کې د امریکا له هڅو سره څنګ په څنګ تل ولاړه پاتې ده هندوستان، او ویل چې په کار ده چې په افغانستان کې او په سیمه کې د تروریزم د ختمولو لپاره او د ډیرو ګډو ګواښونو د لمنځه وړلو لپاره امریکا او هند په ګډه سره کار وکړي.
ډیر زیاته مننه سفی الله ستانکزی و چې د هندوستان د صدر اعظم نریندر مودي او د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ د افغانستان په اړه د غونډې معلومات یې راکول. تاسو ازادي راډیو اوري. لکه څنګه چې مو اوریدل، د هند صدر اعظم نن هم په واشنگتن کې دی. نریندر مودي پرون واشنگتن ته ولاړ او د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالد ترامپ سره وکتل. نریندر مودي چې په 2014 کال کې د هند صدر اعظم سو، دای واشنگتن ته دریم سفر دی. احمد شیبر دا سفر څارلی دی. د دې سفر اهمیت په اړه براسره معلومات شریک کړي. شیبر صاحب، تاسو موږ ته وایاست چې دغه سفر څومره مهم دی؟
ملالی جان، واشنگتن ته دا ځل د نریندر مودي هرکلی نسبتا بل ډول وشو. د مودي تر رسیدو مخکې د ولسمشر ټرمپ ادارې د پاکستان د وسلوالو یو مهم کس په نړیوال تورستي لیست کې شامل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سید صلاح الدین چې په محمد یوسف مشهور دی، په دې تورستي لیست کې شامل کړ.
شیبر صاحب، سید صلاح الدین څوک دی؟
او سید صلاح الدین په محمد یوسف شاه مشهور دی. د په کشمیر کې د حزب المجاهدین ډلې مشر دی. په نړیوال تورستي لیست کې د صلاح الدین شمولیت د هند لپاره یو بریالیتوب دی، ځکه چې په کشمیر کې له څو لسیزو راهیسې له پاکستاني پلوه وسلوالو سره هند په جګړو دی.
له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې دواړو مشرانو خبرې کړې دي، همداسې ده؟
بله. د ازادي رادیو د خبر څنګه د ولسمشر ټرمپ په وینا خبر ورکړی دی چې د نریندرا مودی ته ویل چې پر موږ دواړو هیوادو وحشي ترستانو بریدونه کړي دي او دواړو همدا نیت کړی چې ترستي سازمانونه او افراطي نظریات له منځه ولاړ شي. ټرمپ دا خبر هم مودی ته وکړه چې موږ به افراطي اسلامي تروریزم له منځه یوسو. ملالی جانې په دې لیدنه کتنه کې چې پرون ترسره شوه د مودی او ټرمپ ترمنځ، مودی پر دې ټینګار وکړ چې د ترهګرو پټنځایونه او خوندي پناځایونه باید له منځه یوړل شي.
مننه شیبر صاحب، د هند صدر اعظم د امریکا له نورو چارواکو سره تر اوسه کتلی دی؟
او د ټرمپ تر څنګ مخکې تر دې چې له ټرمپ سره وګوري، پرون د امریکا له بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن سره خبرې وکړې او همدارنګه د متحده ایالاتونو له دفاع وزیر جیمز ماتیس سره کتلی دی.
ډېر زیاته مننه احمد شیبر و چې د نریندر مودی او د ډونالډ ټرمپ د کتنې په اړه یې را سره معلومات شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. په سویل ختیځ زون کې پوځي ځواکونه وایي چې د دوی اختر په هر ځای کې وي چې ولسونه خوشاله وي. دای اختر او خوشحالي ده. داود تپان په دې اړه راپور لري.
په لوی پکتیا کې افغان ملي ځواکونه د اختر منځلو لپاره پر رخصتۍ خپل کورونو ته نه دي تللي. وایي چې د خلکو لپاره امنیت راوستل د دوی رخصت اختر او خوشحالي ده. د ملي اردو سرتیري چې د بیلابیلو ولایتونو څخه پکتیا ته د امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره راغلي او د اختر په شپو ورځو کې پر رخصتۍ خپل کورونو ته نه دي تللي او په وظیفو بوخت دي. ازادي راډیو ته وایي
عبدالکریم از ولایت قندوز بردمل اردو ملی در پوستی مومن خیل است. اید خدا کنه که بخیر و خوشی سپری شود. خداوند مسلمان ها را نگاه بکنه، تامین امنیت برشان انشاءالله تامین میکنیم.
ما البته مختار احمد هستیم، یکی از بردمل های اردو ملی هستیم. حالا ما ایده بگه که ما اید نداریم دیگه، همین مردم که اید کنه خوشحال باشه ما خوش هستیم دیگه. ما در خدمت مردم هستیم، در خدمت همین جامعه هستیم، در خدمت همین وطن هستیم.
یوازی داد و سرتیری ندی چی دختر رزی پا پستو و جگریز و حالاتو که تیره بی پا پکتیا مرکز گردیز و ولسوالایی که یو شمیر نور افغان سرتیری هم دخ پل اختر پاله وای.
زه ګل رحمان دی پکتیا ولایت وسیدون کای او دی پولیس ملي سرباز. الحمدلله وسپور خو خیرت مونږ ته کوم وظایف را کړل شوی دی. خلکو دی ولس لپاره مونږ دی باندې ډیر فخر کوم، غواړو چې خلکو ته خدمت وکړو. دی مونږ اختر دغه د سیمنګ خلک خوشاله کو، دی خلکو دی خوشالۍ لپاره مونږ خدمت وکړو. ترڅو چې څومره خلک خوشاله یې مونږ غومره دغه لپاره خوشاله یو چې د خلک خوشالۍ ولمنځي په خطرې کې سره چې خدای نه کړه کوم مشکل جوړ نسی.
خازو حکیم الله ولسوالی احمد خیل سرباز په اردو کې ما د اختر د شپې نظامی نپورم کې د شخصیانو نساتنه وکړو او خدمت وته وکړو. د منګ اختر
د دوی په خبره چې د اختر لپاره هیڅ ډول توکي نه دی اخیستي او د ملګرو سره به د نظام په زړو لباسونو کې وظایف اجرا کوي چې دا ورته تر بل هر وخت ښه اختر ښکاري چې د ولس په خدمت کې تیریږي. په ګردیز کې د پولیسو یو شمیر سرتیري او منصبداران هم د اختر په ورځو کې د خپلو خلکو سوکالي، خپل عید او خوشحالي ګڼي. د ګردیز ښار د پولیسو دوه منصبداران
لومړی سره نام اچا بیدار مامور سمت دوی او زی اول امنیتي پکتیا موږ اختر دا تاسو له نیولې چې په ښار کې قرار لرو د خلک د امنیت نیولو په خاطر چې دا خلک ونه ځورېږي او کوم مشکل پیدا نه شي. نومه دغه د مونږ اختر ده چې دا خلک آرام په آرامه ژوند وکړي، په آرامه زندگی وکړي. دغه مونږ ته اختر ده.
چارمن محمد شفیق ننګیال د پکتیا منیق مندونه ترافیکو مدیر. اختر خو موږ په امدی درشه کې د اختر نمخ کې او د اختر اوله ورځ تر اخره د اختر پورې موږ د خلکو په خدمت کې حاضر یو او افتخار کوم چې د خلکو خدمت کوم او په دې پاک یونیفورم کې حاضر یم د اختر ورځ هم چې د خلکو خدمت وکم.
دوی دا هم ویل چې په دوی به اخترونه هغه مهال ښه تیر شي چې مخکې له اختره یا ملګري نوي وژل شوي یا په افغانستان کې هم ملکي وګړي خوندي او په امن کې ژوند وکړي.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اوري. په سیمه کې د ازبکستان سختدریځ ډلې د فعالیتونو په اړه درسره معلومات شریکوو. پر لیکه راسره مجیب الرحمن حبیبزی دی چې راسره به په دې اړه نور معلومات شریک کړي. حبیبزی صاحب سلام.
سلام تاسو ته اختر مبارک شه. د ازید اډیو ټول اوریدونکو ته د اختر مبارک یو سلامونه ډالې.
ډیره مننه حبیب رحمان صاحب. تاسو د پدغه سیمه کې د ازبکستان څخه د رزډل لاسه چې دوی فعالیتونه زیات کړي دي په دغه اړه کوم اوریدونکو ته معلومات ورکړي؟
د کانسنګ چې تاسو ته یادونه وکړه، د افغانستان شمالي ولایتونه په دې وروستیو کې د مختلفو جګړو شاهدان وو. په تیره بیا په سرپل ولایت او جوزجان ولایتونو کې په دې وروستیو کې د داعش ډلې فعالیتونه زیات شوي دي، چې د محلي یاځایي چارواکو په خبره چې دغه داعش ډله او نور توریستي شبکې چې د جوزجان ولایت په مرز له سرپل ولایت سره په فعالیت کې، دوی د ازبکستان د طالبانو د تحریک تر مستقیم ملاتړ لاندې دلته د طاهر یولداش سو ظاهر یولداش د سیاد ولسوالۍ چې سرپل ولایت مربوط ده او د درسابو قوشتېپې ولسوالۍ په مرز په شاتوت سیمه کې دوی هلته پټنځایونه لري او له مدارسو څخه تر شلو کلونو کوچني کسان واړه کسان دوی خپلو لیکو ته جذبوي او ډېرې پیسې هم ورکوي. د دې تر څنګ دوی په کوهستاناتو ولسوالۍ کې هم پټنځایونه لري او هم د نظامي زده کړو مرکزونه جوړ کړي چې هلته انتحاري کسان تربیه کوي. کومې خبرې چې موږ د سرپل ولایت د ولایتي شورا له استازو سره او همدارنګه څو شېبې وړاندې د سرپل ولایت دیوالي بیان چې غلامانی سره مې خبرې درلودې، د ویل عمدتاً دغه کسان چچني، ازبکستاني، پاکستاني، عرب او تاجکستاني کسان دي چې د ازبکستان د طالبانو تر تحریک تر ماتل لاندې دي، چې مشروعیت ظاهر یولداش پرمختیایي او دوی د سرپل ولایت لکه په خصوص مقاله، کوهستانات، د سرپل مرکز او همدارنګه د سرپل بلخاب ولسوالۍ لویه لار، د سرپل جوزجان په لویه لار کې دلته د دولت ضد فعالیتونه ترسره کوي. تر ټولو لویه اندېښنه دا ده چې دوی ځوانان جذبوي له مدارسو څخه، له ښوونځیو څخه او له عامځایونو څخه. بله،
ډیره زیاته مننه مجیب الرحمن حبیبزی صاحب. مجیب الرحمن حبیبزی و چې په سیمه کې د ازبکستان سخت دریځ ډلې د فعالیتونو په اړه راپور راکوه. تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري. په پکتیا کې په سیمه کې د لویو لارو د بندېدو راپورونه راغلي دي. وسلوال طالبان دغه سیمه ناامنه کوي او په نتیجه کې لارې د خلکو پر مخ تړلې وي. داود تپان را سره په دې اړه د معلوماتو شریکولو لپاره پر لیکه دی. داود تپان صاحب سلام.
سلام ملالی بشیر، تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته نیکې هیلې وړاندې کوم. تاسو لکه څنګه چې تاسو ویلې، د اختر نه څو شپې وړاندې د پکتیا د میرزکې په ساحه کې د پټان څمکنیو جانخیلو د شپږو ولسوالیو لار د وسلوالو طالبانو له لورې تړل شوې وه چې د هغه نه وروسته خلاصه شوه. کار په شپو ورځو کې چې موږ څومره د پکتیا له اوسېدونکو سره خبرې وکړې، د لرو پرتو ولسوالیو اوسېدونکو او د مرکز اوسېدونکو چې هغوی به په پخوا وختونو کې غرونو ځنګلونو ته تلل، هغوی د دې نه شکایت وکړ چې په لاره کې د وسلوالو طالبانو له ویرې نه نشي کولی تګ راتګ وکړي او امنیت هم هغومره ډاډمن نه و. نو امنیتي ځواکونو دوی ته ډاډ ورکړی و چې په دغو لارو لرو پرتو ولسوالیو ته سفر وکړي، ولی بیا هم ځینې ولسوالۍ خوست سره سرحد درلود، هغه سیمې خلاصې وې. سټو کنډ او خواک ولسوالۍ ګرد چړې وځي زدران ولسوالۍ نسبتا امن ګڼل کېږي، ولی د پکتیا د زرمت لاره اوس هغه عمره ډاډمنه نه ده. نه امنیتي ځواکونو دغه عمره ډاډ ورکړی چې عام خلک تګ راتګ وکړي، یا د ماینونو له ویرې نه شي کولی چې لاړ شي، یا د مخامخ نښتو له امله. بله بشیر،
ډیره زیاته مننه داود تپان صاحب. داود تپان د پکتیا د سیمې څخه راپور راکوه چې د وسلوالو طالبانو له لاسه په دغه سیمه کې لوی لارې بندې شوي دي.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي راډیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلورو بجو. د اړیکو شمېرې 0999-40-15-40، 0992-20-55.
تا تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس په هغه پیغامونه واورو چې تاسو ازادي راډیو سره شریک کړی دي.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم نسی بلا خوش نسیز نا پاکیات هم کنیو تخان دی آزده رادیو طولو کار کون کتا او بیر خصوص دی افغانستان تو اسلامی ولست و ملت تا او دنوی طولو مسلمانان تا دی کوچنی اختر مبارکی وایم حالا دیو چی چی کوچنی اختر زمون لفارا دی سول او دی امن اختر دی.
السلام علیکم اجیل محمد کوچای د غزنی ولایت د امدړ ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته کوچنی اختر مبارکي وایم. بعد له اختر مبارکي نه زه هیله من یم چې په افغانستان کې جنگ او جګړې ورکې شي.
سلام علیکم ته خبرې کوم. دا اول د کوچنی اختر مبارکي د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته وایم. سواد سلام ما پیغام دغه دی نورپور چارواکو او مشرانو او ټولو د افغانستان جمهور رئیس ته چې دا د هلمند په ولایت کښې ولې داسې جګړه روانه ده ولې پر ثبات خاص نه کېږي.
زه خانزاده مینهوال د پکتیا ولایت زادیارب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. هغه چا چې سعودي عربستان سره او افغانستان سره یو ځای اختر کړی دی هغو ته د کوچنی اختر مبارکی وایم. او هغه څوک لر او بر افغانان چې په روژې میاشتې کې بمو کې شهیدان شوي دي، مرمۍ ویشتل شوي دي او پیښې کې چې وژل شوي دي، هغو ته د پاک الله نه جنت پردوس غواړم او زخمیانو ته شفا غواړم.
تاسو د ازادي راډیو د ځینو اوریدونکو پیغامونه واوریدل. دغه وروسته زه تاسو ته هغه پیغامونه لولم چې تاسو ازادي راډیو ته رالېږلي دي. او له هغه وروسته هم یو د پروګرام لرو چې یو نیوز پروګرام دی د روغتیا په نوم.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولي دي.
زه تاسو ته اوس هغه پیغامونه لولم چې تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته رالېږلي دي. عبدالمتین میراج له هلمند ولایت څخه لیکلي چې د ازادي راډیو ټولو همکارانو اوریدونکو ته د کوچني اختر مبارکي وړاندې کوم او له وسلوالو طالبانو داعش او له حکومت څخه هیله لرم چې د اختر په رارسېدو سره له جګړې څخه لاس واخلي او سوله وکړي. ستومان د خاص روزګان ولسوالۍ څخه لیکلي دي باید هر سړی د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي چې په اختر کې خلک د خپلو کورنیو سره خوشحالي کوي او سربازان په سنګر کې ناست وي او د ولس دفاع کوي. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکلي چې د کوچني اختر مبارکي د ازادي راډیو ګرانو همکارانو او د افغانستان ټول ولس ته وایم او طالبان باید جګړه بس کړي او د افغانستان افغانانو د وژلو څخه لاس واخلي. همداراز محمد فهیم ادیب میدانی لیکلی چې یوازینی هیواد چې د افغانستان پرمختګ غواړي او افغانستان ته یې د واقعي دوستۍ لاس ورکړی دی هغه هندوستان دی، نور هیوادونه د هند پر برعکس کارونه کوي. او یو بل اوریدونکی چې قاری محمد ادریس خونزاده د فاریاب ولایت څخه یو پیغام را لیکلی دی چې وایي افغانان 40 کاله کېږي چې اختر په خوشحالي نه دی تیر کړی. خدای پاک به کله آرامي او خوشحالي راولي. او له حکومت دی لیکي چې د حکومت څخه غواړو چې د ناوې او مرکز لشکر. یو بل اوریدونکی به عبدالهادي ملتیار هلمند ولایت څخه لیکل چې له حکومت څخه غواړو چې د ناوې او مرکز لشکر لارې پرانیزي او دلته خلک باید تګ راتک وکړای سي.
د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره ناسا وایي له شمسي منظومې د باندې 219 نوي سیارې کشف کړي چې مځکې ته زیات ورته والی لري. ناسا وایي چې تر اوسه پورې له شمسي منظومې بهر تر 4000 زیاتې سیارې پیژندلې دي. ناسا په خپله ویبپاڼه کې ویلي په دوی پورې اړوند یې د ایمس د تحقیقاتي مرکز د فضایي فزیک ساینس پوهانو د کپلر فضایي ټیلیسکوپ د وروستیو څو میاشتو د معلوماتو د څیړلو په مهال مځکې ته ورته لس سیارې وموندلې. د دوی په وینا دا سیارې د ژوند کولو وړ او لمځکې 1200 نوري کاله لري تر یوه کوچني ستوري راڅرخي. کپلر فضایي ټلسکوپ 8 کاله پخوا فضا ته واستول شو چې له شمسي منظومې دي باندې داسې سیارې ومومي چې تر ستورو راګرځي. کپلر ټلسکوپ تر اوسه پورې له شمسي منظومې دي باندې 4,000 سیارې پیژندلې چې 9 په داسې سیمو کې موقعیت لري چې هلته ژوند ممکن ښکاري. دا لومړی ځل دی چې ناسا مځکې ته ورته 10 سیارې په یو وار کشفوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. 12:30 بجې سوې. له نوریاس نوري څخه د مهمو خبرونو سرچکې اورو.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر او د هند صدراعظم موافقه وکړه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت د یقیني کولو لپاره به همکاریو ته دوام ورکوي او هغه به لا پیاوړی کوي. د افغانستان لپاره د چین خاص استازی وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو ښه کېدا د چین لپاره ښه چاپیریال برابروي. شمیم خان کټاوازی د پکتیا د نوي والي په توګه وټاکل شو. ټاکل شوې ده د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو د کشرو لوبغاړو ټیم نن په هند کې تمرینونه پیل کړي. د ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې په پاکستان کې د ډېری افراطي ډلې حزب المجاهدین مشر سید صلاح الدین نړیوال تروریست بللی دی. د امریکا متحده ایالات وایي دا یې موندلې چې په سوریه کې د یوې بلې کیمیاوي حملې لپاره تیاری نیول کېږي او د سوریې حکومت خبرداری ورکوي چې که دا حمله وکړي نو به دروند تاوان پرې کړي. امریکایي څارنوالانو په هغه قضیه کې چې په ترڅ کې پر ایران د لګول شوو بندیزونو پر بنسټ د امریکا حکومت غواړي د نیویارک په منهاتن سیمه کې د یوې ایراني خیریه ټولنې ملکیت ودانۍ ضبط کړي پرون خپل وروستی استدلال وړاندې کړ. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت دوشنبه پر ورځ وویل چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د هغه بندیز عملي کول پیلوي چې له مخې متحدو ایالاتونو ته د شپږ عمدتا مسلمانو هیوادونو پر اتباعو د داخلېدو موقت بندیز لګوي. د محکمې له فیصلې وروسته دغه بندیز په 2 ساعتونو کې عملي کیږي. د امریکا د سنا د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر وایي دی به پر سعودي عربستان او د خلیج پر نورو هیوادو له قطر سره د لانجې د حل تر وخته د نورو وسلو د پلورلو مخه ونیسي. او د برتانیا صدراعظم تریزا مې د شمالي ایرلند ملي یووالي له ګوند دی یو پی سره موافقې ته رسېدلې ده چې له مخې به دا ګوند د اقلیت حکومت ملاتړ کوي.
تاسو ازادي راډیو اوري. د دینی عالم او لیکوال عبدالغفور پیروز هغه کتابونه له چاپ راوتل چې ورور وایي د نوموړي د مرګ باعث ول. له دغه ورور وسیل پیروز څخه مې د مرکې په سر کې پوښتنه کړې چې د دغو کتابونو په اړه معلومات راکړي.
د پیروز شهید کتابونه چې هغه تکن تر ډېر د دینی موضوعاتو په اړه دي. یو یې لیکنه ده او دینی نور باره دي چې په خاص ډول د جاوید احمد غفوري چې یو پاکستانی دینی عالم غش باړی یادولی سو هغه یو کتاب لیکلی دی المیزان او دین نور لیکلی د برهان او الاسلام په نامه باندې. دغه پر دینی موضوعات کې دی او تر ډیره حده پورې کوشش کوي چې کم دینی موضوعات دلته په دې سیمه کې غلط تعبیر شوي د هغه صحیح مفهوم او دښتې د پیروز لیکنې سی به تقریبا تر ډیره د رسالت په نوم کوم کتاب سی دوی هغه د دینی افراطیت په اړه دینی بیلابیل مقالې دي چې وخت پر وخت په ځینو اخبارونو او سایټونو کې شوي دي او اوس یې کتاب په بڼه چاپ شوی.
د دغو کتابونو اهمیت په اړه که تاسو راته وایست چې ولې باید خلک دغه کتابونه ولولي؟
دغه کتابونه چې دي د اهمیت یې په دې کې دی چې پر اوسنۍ یو کم ستونزې چې په زموږ ټولنه لري پر دغه باندې ژغیږي. مثلا موږ له دې څخه کړي چې هر ورځ د دینی افراطیانو لخوا هغه کسان چې په افغانستان کې جګړه کوي هغوی جګړې ته دینی مشروعیت ورکوي. دا کتاب په همدې اړه ژغیږي چې دغه کسان کومه د استدلال کوي، ولې دا استدلال کوي او په دې په دغه استدلال کې څومره وتلې دي. یعنی دغه کتابونه چې دي تیر زموږ له ژوند زموږ له وزنیو چارو او زموږ له کومو اوسنیو ستونزو څخه موږ کړي په دې اړه باندې غږیږي. نو دا یو جدي ستونزه ده چې موږ سره مخ یو او خلک هم دې ته جدي سیاسي په دې اړه باید وپوهیږي چې دا رسونه دیني مشروعیت لري. نو دغه د دې کتابونو هغه مهم ټکی دی او ارزښت یې هم د همدې کتابونو له همدې وجه دی.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. اوس وخت را رسیدلی چې د ازادي راډیو اونیس پروګرام روغتیا واورو.
روغتیا د ژوند شتمني.
د ازادي راډیو عزتمن اوریدونکو زما حمید مومند سلامونه او نیکه هیلې ومنئ.
تر هر څه مخکې د ازادي راډیو د ټولو کارکونکو په استازیتوب تاسو ټولو ته د کمکی اختر مبارکي وایم او هیله من یم چې دا اختر به د سولې او سوکالۍ زیری له ځانه سره ولري. البته لکه څرنګه چې د خپرونې په سر کې وویل شول چې روغتیا د ژوند شتمنۍ، دغه خپرونه د روژې د مبارکې میاشتې وروسته د اختر په شپو ورځو کې د معدې تکلیف ته ځانګړې شوې ده. په دې خپرونه کې ډاکټر صاحب عتیق الله مشفق چې د عمومي داخلې متخصص دی موږ سره میلمه دی او دوی به د دغه تکلیف په اړه ستاسو پوښتنو ته ځوابونه هم وایي. ډاکټر صاحب خپرونې ته ستړي مشئ.
مهرباني، خیر اوسئ.
ډاکټر صاحب، لکه څرنګه چې موږ وویل چې د اختر په شپو ورځو کې یو زیات شمېر خلک د معدې له تکلیف سره مخامخ کېږي، اکثره خلک د اختر په شپو ورځو کې زیات خوراک کوي یا متنوع خوراک کوي، دا هم یو لامل دی د دغه تکلیف؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو د میدی تکلیف پاره اندر ته سو خبرې وکم. د میدی تکلیف تداوی اصلا روزه خودل شوی ده، چې روزه د میدی د امراض او سخجلوګری کوي. د سی یو خاص میخانیکه تل ته اوس ظاهر شوی ده چې کوم انزایم پونم د تریپتوپان دی هغه د میدی څخه ترشح کیږي او دغه تریپتوپان په عصبي مرکزی سیستم باندې خپل خاص اغیزه کوي او هغه کسان چې د میدی تکلیفونه لري نو د روزي پنیولو سره خپل دغه تریپتوپان انزایم افراد زیات شي او په مرکزی سیستم اغیزه وکي او خپل سړی ته یا مریض ته یو خاص خوشحالي احساس ورته رامنځته کیږي. اوس ویل کیږي چې کوم کسان دخانیاتو سره یا فرزند تریاک یا پودرو سره دوی معتاد دي، هغوی ته توصیه کیږي چې دوی باید روزه ونیسي، په دې خاطر چې کوم کسان چې په دې مواد معتاد دي د روزې د نیولو سره دغه انزایم افراز په میده کې ډیریږي، سویه پورته ځي، نو په مرکزی عصبي سیستم هغوی ته یو قسم خوشحالي احساس رامنځته کیږي. کله چې دوی خوشحالي سیستم ورته رامنځته کیږي، یعنی خوشحاله سي، بیا دوی تریاکو ته او پودرو ته نه معتاد کیږي، یعنی هغه نسکي. نو اوس دغه تجربه دا خودلې ده چې د میدې د تکلیفو لپاره یګانه تداوی روزه ده. اوس په نړیوال پانتونونو کې خصوصا د امریکا په مکسیکو ایالت کې هلته محصلینو ته توصیه کیږي چې هغوی باید 8 ساعته روزه ونیول شي، یعنی 8 ساعته هغوی باید خوراک ونی کی تر هغو چې د میدې کوم تکلیفونه دي د دې په واسطه له منځه ځي د روزې په واسطه. نو د دې لپاره چې یو میاشت روزه ده د ورځې له خوانه خوراک څښاک نشته او میده هضمي سیستم په استراحي حالت کې، یعنی استراحت شوی ده، نو کله چې ناګهان بیرته روزه خلاصیږي، یعنی بوزه شروع کیږي، بیرته د خوراک په شروع کولو سره د انزایمونو په ترشح کې یا افرازیدو کې تغییرات راځي. که چیرې داسې حالت رامنځته شي چې خلک په دې دوران کې د روزې د ختمېدو نه وروسته خوراک آنن شروع کوي او آنن خپل میده ډکوي، نو په میدې کې بعضې تغییرات رامنځته کیږي. کله چې میده ډکه شي نو مجبور ده میده خپل د دیوارونو څخه یو قسم د هایدروکلوریک اسید تیزاب چې ده هغه ډېر ترشح کی، نو د میدې د تکلیف سبب کیږي.
فکر کوم چې هم دا اوس یو اوریدونکی دی، پښتون صاحب دی د فاریاب څخه. پښتون صاحب مهرباني، خپرونه ته ستړي مشئ.
بلې محترم امید مومند صاحب، سلامونه تاسو ته وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته او ستاسو درانه میلمه ډاکټر صاحب ته چې په دغه د اختر په چې تکلیف چلې دی خپل کور راوتلې دلته ستاسو پروګرام ته راغلي، ښاغلاس ورته وایم د موقع په استفادې امید مومند صاحب ته د اختر مبارکي وایم.
کوروادان تاسو ته هم د اختر مبارک وي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه مطرح کړئ.
په دې باره کې پوښتنه دا ده چې یعنی یو سړی باید څومره خوراک وکړي چې د دغه تکالیفو څخه په امن کې پاتې شي؟ بیروژي یو خدا روژه ده، روژه خو لاړه، خو یو سړی باید په مجموع کې څومره خوراک وکړي چې د دغه تکالیفو یا د میلې تکلیف څخه په امن کې پاتې شي؟ او بله خبره مې دا، بله پوښتنه مې دا ده چې دا تکلیف یعنی بیل خوراک د بل سیستم پیدا کیږي که نه پیدا کیږي؟ په نورو کې ډېر پیدا کیږي که په ښځو کې؟ او بله پوښتنه مې دا ده، دغه موږ خو بې سواده خلک یو تقریبا په دښتو په دیهاتو په کلو کې اوسېږو، څومره آګاهي ورته پکار ده چې اول آګاهي ورکول شي؟ چاته آګاهي هم نه ده ورکول شوې،
خبر نه دي چې د میډیا تکلیف څنګه دی د چی پیشي څنګه پیدا کیږي.
ډېر زه تمنه زموږ اوریدونکو تقریبا درې څلور پوښتنه مطرح کړې.
د دې لپاره چې میډا خپل یو کسوړه ده او دغه کسوړه خپل یو اندازه لري. میډا د هضمي سیستم یا یو د کسوړه برخه ده چې غذا د خولې له راخص کیږي او الته ذخیره کیږي او بعد له درې ساعتونو وروسته د کلمو د وړو کلمو لومړی برخه ته تخلیه کیږي. خپل میډا بعضی مواد لري یا بعضی انزایمونه لري چې د غذا په هضم او جذب کې رول لري. زما خلکو ته دا توصیه ده لدینه چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث هم ده چې تاسو میډا په درې برخو وویشي. اوله برخه د غذا لپاره، دومه برخه د هوا لپاره، او دریمه برخه د اوبو لپاره وساتي. نو په دې کې همدا حکمت ده چې میډا باید ټول د غذا څخه ډکه نشي. که چیرې د غذا څخه ډکه شي میډا، نو میډا مجبوره ده چې فعالیت ډیر کی. نو د دغه موادو د زیات افرازیدو له وجې نه بیا د میډې د دیوالونو د تخریش سبب کیږي. خپل فرضاً هغه تیزاب چیرې هغه میډې دیوالونو تخریشوي او د میډې د زخمونو او د میډې د ګرېدلودلو سبب کیږي.
نو ډاکټر صاحب یو ټوکه ده هم پکې وي، ځین خلک په خوراک په حالت کې داسې لیدل کیږي چې خوري خو اندازه نه لګي ورته او لا هم دوی غواړي چې نور ډوډۍ وخوري. یو انسان څنګه پوهېدی شي چې بس ما د پاره اوس دومره خواړه بس دي او زه باید نور بس کم؟
دغه مسله بعدا بیا تاسو ته وایم چې دغه خپل د ډوډۍ د ډیر خوراک یو عصبي معتادي ورته رامنځته کیږي چې کله دی په ډوډۍ کینی، نن ورځ فرضاً نن شپه په کوم اندازه ډوډۍ خوري، سبا بیا ډیره وي، بل سبا بیا ډیره وي، دی معتاد شوي، دی نه پوهېږي چې فرضاً زه څونه ډوډۍ خورم. او هغه کسان چې هغوی دغه عصبي تخریش ورته نه پیدا شوی، هغوی خپل د معدې په اندازه پیږي.
مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکی د جاوید له کابل څخه مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام جاوید صاحب، مهرباني وکړئ خبرونه ته خراب یاست ډاکټر صاحب.
مبارکي ته وایي.
تاسو ته هم زمونږ لخوا د ازادي راډیو د ټولو کارکونکو لخوا د کمکی اختر مبارکي ومنئ او هیله من یو چې خوشاله اختر ولرئ.
ژوندۍ اوسئ. مننه. مونږ د دې تکلیف لرم چې
مختصر جواب جواب تکلیف بل سبب بعضی نور امراض دی چې هغه ځان ته خاصه بونه لري. فرضاً دی میده دی زخمونو، دی میده دی سرطانونو سبب بعضی میکروبونه دی. فرضاً یو میکروب ده پنوم دی چپایلوری چې دغه میکروب دی غذا یا دی اوبو له طریق اخیستل کیږي او دی میده په آخر قسمت کې ځای په ځای کیږي او میده په زخم او دی میده دی سرطانونو خصوصا په جګومرونو کې سبب ګرځي. یعنی دی میده دی نور تکلیفونو سبب بعضی میکروبونه دی چې یو مثال هغه ده چپایلوری میکروب دی. او د دې بل ورور دی پښتنې په جواب چې دی میده تکلیف لواجن د ورډ باندې بوج راځي. دا ضرور خبره ده چې میډه کله په تکلیف وي خپل یو عصبي ارتباط د اعصابو مرکزی عصبي سیستم سره لري. نو کله چې اعصاب نارام شي خپل میډه ورسره ناراميږي او مریض دی یو قسم بوج د سردردي، سرچرخي، اته دی یو دننه په مغزو کې اثر کې د فشار د احساس سبب ګرځي.
بل اوردم کله رو رحمت الله جلوزه له پکتیا څخه. جلوزه صاحب مهرباني وکړئ خبرونه تستړي مشي او ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه مطرح کړئ.
مننه. غیر تن دمخه ډاکټر صاحب ته خرغلاس موټل ودانوال ته ډاکټر مبارکي ورکوم. پوښتنه مې دا ده الله ډاکټر صاحب څخه چې زه خپل مدي تکلیف کا بعد وخت لرم، مثلا مې دم جوش کې خپل تم رستو دی او د سنر مې غوندي وګورې کنه او بیا زه کله بعد وخت د امپرازول ګولې چې دا ډیر وخت مثلا موږ استعمالو دا امپرازول ګولې مثلا ډیر وخت استعمال دی کوم تکلیف نه.
بله اړیکه هم پرشوا. البته جلوزی صاحب ویل چې د معده تکلیف لري، خولې ته کله کله نرمه تودې اوبه راځي چې هغه یو ډول هغه زړه جوشي هم چې وته وي. دوی دغه تکلیف د رفع کولو لپاره امپرازول ټابلیټ استفاده کوي. په دې ارتباط باندې د کومه درملنه د طریقه چې دی غوړه کړې د مناسبه ده
د رور خړېره مننه دغه خپل دغه ترخه او ترشه او بچ دی دا د خپل د میدی تیزابیت ده چې دی د بیرته ګرځیدل خوله طرف ته سببونه لري دغه سببونه کېدای شي غذاګانی وي کېدای شي میکروبونه وي کېدای شي عصبی نارامیانی وي د دغه اسباب او لوجه نه تیزاب ډیر زیات افراز شو او بیرته ریفلکس خوله طرف ته کیږي نو کوم کسان چې دغه تکلیف لري هغه دورو رسو کړ چې اومپرازول سیدا یو په تداوی دي کې چې دا اومپرازول ده یو دوا ده په پی پی آی په گروپ کې شامل دوا ده دا چې اومپرازول په کوم پیمانه واخیستل شي هغه د ار مرض په مورد کې خپل ډوز لري خپل اندازه لري یعنی که چیرې د خپل حد نه ډیر واخیستل شي خپل هم د میدی بیرته د تکلیف کېدو سبب ګرځي مثلا یو مریض کوم اچ پایلوری یا سبب د زخم کېدو شوی ده هغه ته اومپرازول ورکول کیږي په خپل هغه پیمانه یا
بل ډاکټر صاحب په دې باندې باندې بحث ته ادامه ورکړو چې اکثر خلک خپل په خپل سره توګه هم اومپرازول اخلي اوس شفیق الله بل اوریدون کې د سوربي څخه مهرباني وکړئ شفیق الله صاحب
محترم مهرباني پښتنه د کوم غوړ یا غوړ پراټه یا چې غوړ شو کوم هم بده نه د بوج راځي ځنه مهرباني
ها دوی پښتنه دا چې کله هم دی غوړ سه یا غوړ پراټه د یو خرینو په زړه بوج راځي
مننه د ورور څخه د مخکنی ورور د سوال په اړه نو اومپرازول په خپل اندازه باید وخوړل شي 15 روزونه تر 45 ورځې پورې توصیه کیږي ورسره باید بیا نور نه توصیه کیږي نو کوم کسان چې په خپل سر اومپرازول دوامدار لپاره اخلي کلونو لپاره یا میاشتو لپاره خپل دغه اومپرازول بیرته د میدی د مرزونو یا د میدی د تخریش سبب ګرځي د بل ورور د سوال په اړه غوړ خپل په میده باندې یو تاثیرات لري د دې گینه مواد اخیستل په میده کې یو تغیرات را منځته کیږي د اغه تیزابي مواد سره تعامل کوي چې بیا د میده د تکلیفو سبب ګرځي نو کوم کسان چې د میده تکلیف لري هغه یګانه پرېز هم داده چې غوړګین غذاګان اوربندي کموي
عبدالواجد رنجبر د وردګ بل اوردون کې ده هغه هم په خپل
سلام علیکم
مهرباني سلام علیکم ورور ستړی مشه
خیر سه ډاکټر صاحب تاسو ته د وړښت مبارکي وایم
تاسو ته هم روره تاسو ته هم مبارک وي مهرباني وکړئ پښتنه مطرح
کړئ ډاکټر صاحب نن کوېشن په دوه اړه باندې دی چې زه کله لکه د مخکې ورور غونډې غواړم چې زه تاسو ته کوم په میتا باندې او بل هر مې ډیر زیات ګرځي
بالکل نو ډاکټر صاحب ورته مخکې خپل سپارښتنه وکړه هغه کوم معلومات چې واغې سره شریک کړل نو تاسو ته به هم سپارښتنه دا وایي چې کوشش وکړئ غوړه غذا مخوري او خپل هغه رژیم کې بدلون راولي بیا هم ډاکټر صاحب به تاسو په ځای ما ځواب ورکړو
مننه د ورور څخه مخکې مغورو ته لارښوونه وکړي خپل غوړ چې کوم دی بیا خصوصا په افغانستان کې چې کوم غوړ استعمالیږي دغه کیمیاوي مواد اکثرا تجزیه او تحلیل شوی نه دي دوی خپل اسیدی شهمیات دي چې په میدی کې زی کوم تعاملات کیمیاوي اجرا کوي الته د میدی د مرزونو یا د تکلیفو سبب ګرځي بل اخره د میدی د تغیرات او دغه انزایمونو په تغیراتو کې مریض ته یو قسم نارامیانه پیدا کیږي چې مخکې مو ویل چې عصبي بوجونه د همدې لوجه نه ده
مننه البته په خبرونه کې را سره عبید الله عبید په تخنیکی چارو کې همکاري کوي او دا اوریدونکو ټلیفونونه هم خبرونه سره نخلوي مخلص صبره د خوست څخه بل اوریدونکو چې د ټلیفون په لیکه ده صبره سپه ستړي مشه خبرونه ته او خپل پښتنه کوم طرح کړی
مننه کوم تاسو ته ډاکټر صاحب ته سلامونه انې کې هلي او دی وړه اختر وړاندې کوم زه په خپل مسافر يم او بیا چې کله کلهګ مشکل لرم دا خل مشکل دي چې زه کله دا سه ټیم لګوږه غونډه شما زیات نه نو بیا نه ټول اندامونه وجود کار نه کوي بالکل چې کله څه شي وخرم بیا خشم کوي چې څه شي ونه خرم نو وجود لرزا کوي
صبر سره تاسو په لیکو سهګي ډاکټر سره تاسو په پښتنه پوښښ چې اوریدونکو سره
وایي او د روز خډيره مننه رښتیا داسې ده چې کوم زمونږ بیماران دي او مریضان دي هغه د میډي د تشېدو له وجې نه بیا هغه یو قسم لړزه پیدا کیږي یو قسم نارامي پیدا کیږي دغه کسان چې د غلط ورته پیدا کیږي دوی ته توصیه ده چې دوی باید د خپل رژیم غذایی په 100 ساعتونو کې یعنی پر سلور ساعتو کې شپږ ساعتو کې اته ساعتو کې څو ځلې باید دوی واخلي. میده پرې نه دی چې تش پاتې شي. که چیرې میده تش پاتې شي هلته د تیزاب و افراز ډیریږي د میدې د دیوالو څخه او بالاخره دغه د دیوالونو د میدې د تخریش سبب ګرځي او بیا مریض ته یو قسم نارامي پیدا کیږي یا لړزه پیدا کیږي.
ډاکټر صاحب ځینې دوستانو چې ټلیفون وکړل دی د میدې تکلیف لري، اما کوم کسان چې تکلیف نه لري او ناګهان دی د بد هضمۍ یا داغې نه د تسمم له مشکل سره مخ شي، په خپله تسمم یو انسان له څه ډول حالت سره مخامخ کوي او کله چې څوک مخ شي دغه تسمم حالت سره دوی باید زر تر زره کوم تدابیر ونیسي او څه اقدامات باید دوی وکړي؟
دوی د کوشش وکړي مخکې له دې نه چې غذا شروع کوي باید ترکاري با سلات یا کاهو یا اوبه یو لس دقیقه شل دقیقه مخکی لدینه چې دوی غواړي چې غذا وخوري دغه دی وخوري ترغو الته د احساس د ډکېدو سبب شي. ته زما توصیه ده چې کله دوی خپل غذا وخوړله د غذا د خوړلو څخه وروسته دوی باید وګرځيږي او همدارنګه د ګرځېدو په وخت کې د خپل د خېټې کتنۍ برخه د لاس سره مساج ورکوي چې ترغو ارګمی وکړي او هغه دیسپیپسیا یا نهضمیت چې ورته پیدا شوی ده هغه له منځه لاړ شي. او کله چې تسمم دوی ده پیدا شو دوی
د تسمم په ارتباط باندې بحث لګرو سره د هلمند څخه یو اوردون کړی ټلیفون په لیکه ده. مهرباني وکړئ ورور خبرونه د ستړي مشي ځان راو پیژنه او ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه مطرح کړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اورور خالق بوستم له هلمند څخه تشکر کوم تاسو او ټول دغه سره مبارک وایم.
تاسو ته هم مبارک وي. مهرباني وکړئ ورور
تقریباً آرام سما
تاسو مخکې سپارښتنه وکړه چې تقریبا امپرازول ګولۍ د 15 لیول تر 15 ورځو پورې سپارښتنه کیږي، د هغه نه زیات د خپل بیا ضرر رسوي معده ته. اما دوی وایي چې د 13 کلو راهیسې دوی کله هم چې د معدې له تکلیف سره مخ شي دوی د ټابلیټ نه استفاده کوي او تر اوسه پورې د درملنه یوازنی وسیله ده.
د ورور څخه ډیره مننه. دا خبر وکړه چې یعنی د 4-5 ورځو نه وروسته کېدای شي داسې حالت را پیدا شي زموږ پرازول وخورم، نو دا تکلیف دونه دې ته جدي ستونزه نه پېښوي. نو هغه کسان چې روزمره فرضاً 40 میلی ګرام یا 30 میلی ګرام سبایی اخلي، 30 میلی ګرام یا 40 میلی ګرام د شپې اخلي او په همدغه دوامدار ډول د کلونو کلونو لپاره د هغوی ته بیا دا تکلیف پېښیږي.
بل اوریدونکي لرو شاولي له کوټې څخه. مهرباني وکړئ صاحب خبرونه تسلی مشي. تاسو هم خبرونه تسلی مشي. تاسو هم اختر مبارک وي.
چې د نړۍ وخه روزه ما ته بعد مقصد ته په مازه به سره وګندې روان بس تیر به دغه میته نه داسې ګي خوندې راته کې نه دي چې نو دې زیات زیات تیغونه کاغه نه دي او بل د پښه سره د خپلې ابچلک سلوړ ځم د دې زیات کرمایش کې چې په وزن خو ته مسوې د طاقت نه کې یو خپل خو باندې راو.
ډاکټر صاحب تاسو کو پښتنه غوسی وي دی وای چې کله هم چې د روژې په مبارکه میاشت کې د روژې ماتې نه وروسته دوی ته یو ډول د ګیس حالت پیخیږي په معده کې چې دوی وسره پازاب وي او د خپې د بجلک نه پورته دا خپل سهم د دوی کله کله گرمایش کوي یا سوی غونډه کوي نو دوی مجبور دي چې یو اړخ نه بل اړخ ته ځان واړوي.
د روس خډیر مننه. مخ یې دوري وشو چې د میدی خپل د ډکېدو ډیر چې میده ډکه کی هلته هغه تغیرات چې رامنځته کی خپل د تیزاب زیات تولید یا افراز دی. نو کله چې تیزاب هلته په میده کې ډیر شو گیس د گیس په شکل مریض احساسوي. نو کله چې مریض بیا ټیغونه وباسي یا ارګمی وکي هغه غازات راوزي. کله چې غازات راووته بیا مریض د آرامش سبب کوي. نو همدا توصیه ده چې دوی باید خپل غذا په هغه اندازه وانه خستل چې میده په ډیر اندازه ډکوي.
ډاکټر صاحب یو پوښتنه ده هم ده چې دا هم کېدای شي چې د زنو میده د زنو خوړو په وړاندې حساسیت وخی او حساسیت هم د زنو تکلیفونو سبب شي.
بله میده خپل یو دفاعي سیستم لري الته نو چې کله کوم غذا یا میکروب چې خپل هضمي سیستم ته داخل شي خپل ځان یو عکس العمل خي دغه په مقابل کې نو دغه عکس العمل هم داده چې کله مریض تسمم شي دغه تسمم خپل د بدن یا د هضمي سیستم یو عکس العمل ده چې هغه بیرته را وباسي ځان سره
مننه بل اوردون کې لرو له وردګ څخه فضل هادي وردګ مهرباني وکړئ خبرونه تستړي مشي او خپل پوښتنه مطرح کړئ
السلام علیکم سلامونه تاسو ته او د ډاکټر مبارکي ډاکټر صاحب نو مو پوښتنه راغله مو یو دوست ته د میدی مشکل لري دا درد خو دا څه درد خو کله پیدا شي او کله ورشي یان د یو وسط کې یو ورځ درد ورته پیدا کیږي مې د احساس کو دا څه درد نه ویږي او معمولی درد خو
دا درد څومره وخت دوام کوي او بل اخره بیا دوی سو کې چې هغه درد ختم شي
خو دا داسې کوم درد شته چې دا یو غای شي دا درد ورته پیدا کیږي او درد هیڅ کې نو چې کله مې دا کې شي وینو دا درد نه هیڅ کې وینو بعد بختوره نه پیږم ته باندې چې دا
مننه ډاکټر صاحب مننه د ورځ ډېر موضوع ته اشاره وکړه زمونږ بعضی مریضان چې دی اغوی غذا اوخري میده ډک شي بیا د درد احساس نکړي کله چې مریض میده تشه شو او د درد احساس وکړ نو دا مسله ده چې په میده کې خبره ده یا به میده زخم شوی یا به میده تخریش شوی نو دای باید خپل معالج ډاکټر ته چې ډاکټر نږدې ده هلته مراجعه وکړي چې سمعینات ترته وشي او بیا تدوی ورته شروع شي
او د دې د خبر نه هم د سخکاره کېدل چې دوی تقریبا د ډاکټر ته رجوع نه کړي البته په داسې مواردو کې لازم ده چې باید دوی نا وخت نه کی او زر تر زر جو کی زکه په ډیرو مواردو کې دا هم لیدل کېږي ډاکټر صاحب چې یو کس په وخت سره نه رجوع کول هم د مرز د سختېدو او لا علاج کېدو سبب هم ګرځي که به هم د تسمم موضوع تر شو چې کله یو څوک د تسمم له حالت سره مخامخ کېږي آیا دوی د روغتیایي مرکز ته تر رسیدو د مخه دوی خپل هم د دغه مرز د شدت حالت څخه د مخنیوي لپاره څه کولی شي چې ځان کنټرول کې وساتي
کوم کسان چې هلته په لرې سیمو کې اوسیږي او هغوی ته تسممي حالت پیدا کیږي نو د دغه نوې د کولی شي چې دی دغه احساس ورته چې پیدا شو چې فرزن میده ډکه شوه او ورته ارګمی پیدا شو زلبدوالی پیدا شو پوه شي چې ذاتي اوس نور خبرې په تعقیبې رامنځته کیږي نو دی همدغه وخت کې کولی شي بعضی د کورنۍ دواګانې دي چې هغه یو سر رول لري خصوصا هغه دواګانې چې هضمیت کې رول لري خصوصا ګشنی چو نانا او فرزن هضمي ترکاریانې دي چې په هضم کې ډیر رول لري نو کولای شي چې دغه غذاګانو ترکاریانو نه چې په هضم کې رول لري لغنه استفاده وکي چې هغه باید پاک پریمنزل شي او کلورین استعمال شي یا مالګ استعمال شي نو ترغو چې روغتیایي مرکز ته ځان رسوي نو یو څه کومک به ورسره کیږي چې دغه هضمي سیستم هضمي پروسه صحیح منظم مخکې لاړ شي
مننه ډاکټر صاحب بالا بلوک ولسوالۍ څخه جاوید ټلیفون
په لګیدل ډاکټر صاحب محترم ته دغه پوښتنه ده کچېره د چم یاد چې زاوی وتی مننه تزاوی وتی دغه سره چې خوښ شي وخوري یا منه ډیر تریخ شي وخوري دا پر دې میډیا باندې تاثیر اوري کې نه راوي
دا جاوید پښتنه دا و یو څوک د میډه څوک د چا میډه تیزابي وي کله کده ډیر زیات خوښ شي خوري یا تریخ شي خوري دا څه تاثیر لري
د ورور څخه مننه او دغه خپل دغه هغه غذاګانی چې دی مخرج دی یعنی د تخریش سبب کیږي د میډه د عصبي سیستم دی په میډه کې کوم عصبي سیستم دی د ترخه مواد په واسطه لګ ذره تخریش کیږي او یا د غړګینی غذا سره یا د خواږه شیانو سره یو څه تغیرات الته کیمیاوي تغیرات په میډه کې رامنځته کیږي
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب ورور د خبرونه روستیو شیبو ته دګو کوم عوامل ته چې تاسو اشاره وکړه چې زیات خواړه میکروبي خواړه یا باسي خواړه او د دې ترڅنګ رواني حالت یا عصبي حالت هم کله نکله د میده د امبرازو سبب ګرځي دغه مسایلو تک په کتو سره تاسو هغه عمومي سپارښتنه به اوریدونکو ته سبي
ټول هغه وطنوالو ته زما دا پیام دی هغه ته دا چې د میده د تکلیفونو سبب مختلف عوامل لري چې مخکې میاده وري شو چې میکروبونه دي دواګان دي غذاګان دي عصبي نارامیان دي کوشش دی وکړي دوی چې لږه فکرونه څخه ځان وساتي دا چې افغانستان په داسې شرایطو کې قرار لري نو واضح خبره ده چې افغانان په سلو کې تقریبا 15% ټول د میډي په تکلیفو باندې اخته دي چې هغه سبب همدغه روحي نارامیان دي او متنوع غذاګانی دي، هغه غذاګانی چې ملک ترازی له بیرون څخه دیغه اخیستل دي، نو دیغه تجزیه او تحلیل نه ده شوی. فرضاً کوم غوړ چې رازی، کوم مواد چې رازی له بیرونه، دیغه تجزیه تحلیل نه ده شوی. د همدې سبب نه ده چې د میدی تکلیفونه په افغانانو کې بیخي ډیر ده. نو دوی په خپل رژیم غذایی باندې کنټرول وکړي، عصبي تشویشونه دی رفع کړي، او د درد دواګانې دی ډیر نخوري، خپل دغه غذا او اوبه صحیح شي، دا به ورته ګټه ډیره ولري.
ډیر زړه مننه ډاکټر صاحب عتیق الله مشفق چې د اختر په لومړۍ ورځ زموږ بلنه مو منله، د اوریدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه وویل. عزت من اوریدونکو، له همدې سره د خبرونې روسي شیبو ته ورسېدو. تاسو په لوی خدای سپارو کومې سپارښتنه چې ډاکټر صاحب وکړي تر ډیره پورې دا تاسو کولی شئ چې داسې امراض مبتلا کېدو په مخنیوي کې له تاسو سره مرسته وکړي. که لږ خوری، تل به خوری، او تل به د ښه صحت خاوندان وي. هڅه به دا وي چې د میکروبي خوړو، د باسي خوړو د دو څخه ځانونه لرې وساتئ، او خپل نظافت ته پام وکړئ. ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب.
مهرباني، ډیره مننه.
آزادي راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې